سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس د آزادۍ رادیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نه سي اوش پنځه ویشت مترو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځني څپه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې دا درې وو زندني امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کول ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز ویل چې دوی د دغه امریکایانو محمود حبیبي، ریان کوربټ او جورج کلینسمن هوسایره ته چې په وینا یې په افغانستان کې په ناحقه بندیان شوي اندېښنه لري. ښاغلي میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقیف موضوع راپورته کوي. میلر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د ښاغلي ګوربټ او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړې چې بیرته خپل کور ته د دغو بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل چې کوربټ چې له یوې لسیز څخه زیات یې په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی، سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ د خطر مخې ونیول شي. د طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو په دې اړه چې دا کسان څوک دي او څه وخت او په کوم دلیل نیول شوي نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان نن جمعه په خپل ایکس باندې پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پر مندو پلرونو غږ کړی چې کوم ماشومان یا ماشومانې چې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي، هغه دې ژر تر ژره په نږدې کلینیکونو کې واکسین کړي. په بیان کې ویل شوي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ زت د واکسینو دغه کمپاین په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به څومره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو ده چې ترسره کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پولیو ناروغو پکې له هم نه ده محوه شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړ لاس واخلي. جنرال منیر په پنجشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. هغوی چې د شریعت او اساسي قانون څخه پیروي نه کوي د جنرال منیر په خبره پاکستانیان نه دي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل هغه کلمه چې اغیانو ته کارول کیږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل شي د یو دوست او ګاونډ هیواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوز د مشر دغو تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربن موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فوراً خبرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپله ګډه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه ناوخته خبره کړه، په اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي پنجشنبه د اګست په پنځلسمه په دوحه یا قاهره کې خبرې پیل کړي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا یو ترستی سازمان ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشران چې په غزه کې دوربنده د خبرو منځګړي دي په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې اوس د هوکړې چوکاټ روښانه شوی دی او یوازې د پلي کېدو جزئیات پاتې دي. اسرائیل ویلي چې په دې خبرو کې به ګډون کوي، خو حماس لري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنځمبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روس له هغه د چې په خوانی صدر اعظم شیخ حسینی د محصولینو لخوا د پرخوې اعتراضونو په ترڅ کې دروانیونه په پیل کې علاوه کلاس واخیست او هند ته وتښتید. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمينه برابرول به اوس د خغلی یونس له مهمو وظایفو څخه وي. خغلی یونس په روانونه کې له پاریس څخه بنگلاديش ته ستون شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالعه واوریدل شي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د ټي ټي پي ملاتړ ونکړي. خو په پاکستان کې مش خبري اعلان په ځان دي.
طالبان حکومت نه ګیله ده چې یو اشاره ورکړي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي.
خو په ټول کې پاکستان د افغان طالبانو لپاره څه کړی دي چې اوس تمه لري چې دوی د ټي ټي پي ملاتړ ونکړي. وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له دې سربېره به د امریکا هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې په افغانستان کې د خپلو درې امریکایي بندیانو په اړه باندې لري. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه بندیان په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته تاسو ته درکړو. له دې سربېره میدان وردګ ته به وشو. هلته به د ښځو د پرمختګ نه خبرونه درته ولرو.
پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې وسره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی. پس اندازم لرم سال لپاره مې سره سره اخیست.
د دې سربېره په بنگلاديش کې روسي او تحولاتو ته تمکیک او چاپانانو ته زیان سره سوالي دي. همدارنګه د روسي او اوکراین د جګړې روسي چوزيات باندې کړو نور مطالعه هم شته. ملتیا مخړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانیو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غکړی دی چې د دوی پر وړاندې دی د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان رسنیو له دې ډلې جی نیوز د خبر لمخې جنرال عاصم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د انګلیس پاتمه په پاکستان کې د علماو یوې لوی غونډې ته ویلي چې د پاکستان پوز په هرې هغې ډلې په وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډۍ رامنځته کړي. تفصیل حدیث پر دې ستاسو.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پي ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګوندی هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی ملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان غواخو کړ چې د پاکستان پوز به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هیواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي
تم ویل شي چې رلکه پاکستان داسې وکړو ګیله خود حکومت نه ده، د افغانستان د اوسنی حکومت نه، طالبان حکومت نه ګیله ده. خو بهرحال داسې یو اشاره ورکوي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي. نو دا خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کومه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځینې سرچینو ځینې شریک کړي، ځکه چې دا هغه وینا هغه دغه پرسنې او کې نه وراغلي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونې کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیرې جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پي د پاکستان افغانستان پر ضد خپل حمله زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پی او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه، او په کې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عاصم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي راډیو نامازی کرنه خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شو درې امریکایي اتباعو پر وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د چې دا درې امریکایان څوک تي ورزو سناکه کړنه په دې اړه نوره تفصیل اورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
مګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوي. د دوی کور ته ستنول بعد د متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني
کړو.
میلر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې سبا د اګست 10مه د ښاغلي کوربت او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه لپاره پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړی و او له دوحې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي و چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه وویلي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې اسحاق اتمر وایي چې د طالبانو په زندان کې د امریکایي وګړو د بندي پاتې کېدو دوام د امریکا او طالبانو پر تعامل اغېز نه لري او ښایي امریکا د زندانیانو تبادله هم ومني.
زه ګومان کوم چې دا تبادله به وشي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هېڅ ستونزه هم نه رامنځته کېږي او دغه مرستې به هم طالبانو ته په همدغه شکل دوام مومي، ځکه امریکا او طالبان یوازې د بندیانو په تبادله کې دوی دوړخیز رابطه نه لري، بلکې په نورو مواردو کې دوی ډېر نږدې سره همکاري لري، راکړه ورکړه لري، تعامل لري سره.
خو میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی اتمر په داسې حال کې طالبانو سره د امریکا د مرستې خبره کوي چې د هېواد تل طالبانو ته مرسته رد کړې ده. موږ غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الاصل امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه چپرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره، چې نور همکارانې بیا خوشې شوو د اګست په 10مه د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری د وژلو سره د ارتباط په تور، او رایان کوربت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
آزادي رادیو.
اوس به هم په بنگلادیش کې د افغان محصلینو ستونزو ته تم شو. د بنگلادیش په پانتونونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بنگلادیش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروسته یو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلادیش په پلازمېنه ډاکا او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو راهیسې د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړی لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلادیش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی را ونه رسیږي. هغه ډول چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
دو پانتون مشر وی ستاسو امنیت ساتل شوی، زکه ستاسو دو پانتون دیوالونه لوړ دی. لومړی دا چې دو پانتون دیوالونه لوړ نه دی، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنگلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډیر ستونزمن شو. له بنگلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
په راپور کې مو اوریدله چې په بنگلادیش کې له وروستیو نارامیو وروسته هلته افغان زده کوونکي خپل امنیت ته اندېښمنې دي. اوس به هم له بنگلادیش د اوکراین او روسیې جګړې ته ورشو. روسي رسنۍ د روسیې د لپتسک سیمې په لویدیځ برخه کې پر یوې هوایي اډې د ډرونونو د پراخو بریدونو خبرداری ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وویل چې تېره شپه د روسیې په جنوب د لپتسک په سیمه کې یو هوایي اډه ویشتې او پکې د رهبری کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پوز پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوی چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګیدلی دي. پوز همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو څلور دېرش، سو پنځه دېرش او میک یو دېرش الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګیدو خبر ورکړی و. دا سیمه د روسیې د کورسک سیمه چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شو راپورونو کې دغه اور لګیدنې د لاملونو په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې لپتسک د بې پیلوټ الوتکو له یوه لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا تاسیسات زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتي و چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي، ځکه د ده په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویر خپره کړي. خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیې امر شوی دی. د راپور له مخې د لپتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هېواد پوځي یرغل لا هم پایتنه در رسیدلې پر دې سیمه د اوکراین د پاوزي ارغل د 2023 کال د فبروري لمیاشت رئیس چې روسي پر اوکراین بې دلیل ارغل پیل کړي د اوکراین لپولو بهر د هواد لوی پاوزي اقدام غنل کیږي تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتیرو په دغه بریټ کې برخه اخیسته او هم اړوند نور جزئیات ډیر روښانه ندي خو د روسي پاوزي ادا کړي چې د شاوخوا شلو زغروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا زر اوکراینی پاوزيان په دغه بریټ کې ښکیل دي د راپورونو لمخې د اګوست لشپږمې نیټې رئیس چې د اوکراین پاوز دغه یرغل پیل کړی تر اوسه شاوخوا 600 کیلومتر مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او د خلکو د اوسېدو شاوخوا شل سیمې نیولې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون پنځشنبه وویل چې روسیې هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول د غبرې ته اشاره ونه کړه خو زیاته کړه چې د پاوز له لوړ پوړي جنرال الکساندر اسرسک څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوي هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچه یو بل لمسونه یاد کړی ده
له خبرونو ور اخوا
د ایرانی پولیسو لخوا د افغان ځوان د شکنجې کېدو په اړه د خبرګرونو په دوام د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د عمل غندل یو توکمیز توپیر او له بشري حقونو سرغړونه یې بللې تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو
د ایرانی پولیسو لوري د افغان ځوان سید مهدی موسوی د شکنجه کولو په اړه د پراخو خبرګونونو دوام د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د ایرانی پولیسو لوري د 15 کلن تنکی افغان ځوان شکنجه غندلې او دای توکمیز توپیر او له بشري حقونو سره اړونه بللې ده د بشري حقونو د مدافعانو مجموعه د پنشن مې په ورځ د اگست په 8 نه وخته پر خپل اکسپانه لیکلی چې دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ښکارا تاوتریخوالی نښه ده د دې مجموعه په ټکو نړیواله ټولنه باید دا شان کړنې وغندي د افغان ښځو د اعتراضونو خپلواک ائتلاف هم د جمعې په ورځ د اګست په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه کړنه د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل او د ظلم او توکمیزم توپیر نښه بللې ده د دې ائتلاف په اعلامیه کې راغلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د یو 15 کلن افغان کډوال د ځورونې او شکنجې ویډیو ښیي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناک او دردونکې ده دغه ائتلاف په خپلې تازه خبره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونی د پښه لري کړه هشتګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیک زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته څیرمه په ځمکه پروت دی دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری اژانس د جمعې په ورځ خپره کړې خپلې تیری ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو خبرګونونو وروسته خبره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي
لنی کمرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زمونږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال را منځته شوی و چې لنی کمرغه حل شوی دی
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور ترڅنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم د دغه ویډیو په خبرولو سره لیکلی دی چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی په لومړی ویډیو کې چې د پنشن مې په ورځ ازادي رادیو تر لاسه کړې و د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایرانی وګړو لخوا شکنجې زورونې وهلو ډبولو سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي، بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بیلابیلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژني، د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و، وایي:
وختي کې ربوردان د اردو
پلار راته کیسه وکړه، کله چې دی ونیو او کم ته یوړ، موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وروړل، تحصیلي اسناد هم درلودل، خو یې نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو، 2,000,000 تومنه مو ورکړل چې خوښ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې څه تیریږي. اوس هم ورځو میدان وردګو ته، چې هلته یو شمېر ښځې وایي د خپلو کورونو یوازینی سرپرستانې دي او خپل کاروبارونه پیل کړي.
کینیزون می و سره مقایسه کومه، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور دیر شکل نه کری ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، دسکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ دسکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې، د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړې دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنج افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی می دا لاسي کارونه او خو خېدو ام د مریو ام ماشين هر کم کار سی بو، بس ما به خو خېدو کول مې شوي زې چي زده کم او کارونه. اول څل سي می ګنج افغانی جوړ کو، خپل ځان ته می جوړ کړ، بیا می نور چاسي به فرمایش را کوله، مسایه و ته کور کیندرن دوته، بیا شخوار چاته می جوړو. دا د موږ خپل افغانی ریواجم ده، ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند، دا د موږ دود دستور چې دا ژوندای وساتم. مخته می خپل کاوسی کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردانم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځه لس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړ به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه شوه. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پریکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. درې خبری مجله باز ما همکار مقیب نایب درته وړاندې کړي. نایب صاحب ستړی مو شي، په خیر راغلی.
شما موندنه باشین.